السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړی شوی. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسائل څېړل کیږي او دغه راز په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې بواوري چې یونیسف غواړي د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر 1200 ته پورته کړي. دا راپور نو وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمان سین شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په حواله ویلي د هرمان د معاهدې لمخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمان د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمان سیند د اوبو په اړه خبرې کړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په خپل ټویټر لیکلی چې په 1402 مالی کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا په داسې حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلني سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درۍ آدمخېلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ډبرو سکرو د یو کان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلوال نښتې پیل کړه. سپینمانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالی بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
6271 سایلی اسانن
دا اوس ښکاره شو چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازم رائے ونه غټلې. زموږ کمیټه پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی محلويش په اساس د می پاتې وشتمه چې یک شنبه به وي تر سره کړی.
په
لومړي دور ټاکنو کې چې یک شنبه تر سره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلجدار اوغلو نږدې 5% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی او د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغه ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جنوا کې وشوې او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې درته د کیمیا مضمون تدریسیږي خو لنډه خبری برخه لري دا پروګرام په دې کې به واوري چې یونیسف وایي چې د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د محلي درسي ټولګیو شمیر زیات کړي. یونیسف دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو ته له تګه منع دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خپرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړی په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا تیره اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و مو ویل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندیدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه وټه یې هغسې نه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاري په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنې مزلتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شجنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موړې وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ ډېر وخت خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ باندې ډېر وروسته بیا موږ دلته په دغه کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم شته ډېر سخته ده، د ستونزمنه د ولدا ځای تنګ دي سره، و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته وړاندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغاني څخه تر 3000 افغاني پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړوای په دا خیاطی کې د مارکیټ تر بندیدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کښنیان می درپې زغ مپکور کې خپل داسې دغه سوق نس چې یو ډوډۍ او شیرت راوړي، زغ خپل ترازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارج د پښو مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم وادنه دی کړي، دا کار د شوز په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه تر پخوا څو چنده کمه سوي.
مخ چې په مارکیټ کې و شمو کار سمو خرڅېدلې په 1500 په دونه خرڅېدلې خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په غبې نه راڅغواړي او په مارکیټ کې چې و ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځې چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې نه خبروي سدا یو شی ستاسو د یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستاسو مطرح ده پیږي. نو د لومړي معلومات اول د دین ورکو سدا مشکل ستاسو کنه ستا دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي خبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د یا انجلی ده یو بل څوک هغه ممکن د سرکینی د لمس کړي د باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه